پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست وم. پیل به د خبرونو په لنډیزو کو. د بی پولي خبرلانو سازمان ویلي چې طالبانو په تیره یوه میاشت کې 12 خبرلان بندیان کړي دي. دغه سازمان نن په دې اړه باندې یوه اعلامیه خبره کړې ده. دغه سازمان همدارنګه په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د خبرلانو د خوندیتوب لپاره دې خپل مسؤلیت ادا کړی او بندي خبرلان ژر تر ژره له بنده را خوشی کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د ګڼو رسنیو فعالیتونه هم محدود شوي او د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت بندي نیوه کړي چې خبرلانو ته محدودیتونه جوړ کړي او دوی په بیلابیلو پلمو زندان ته چوي. خو د طالبانو حکومت وایي چې د بیان ازادي ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکي ویلي په افغانستان کې تر 3200 ماشومانو ته د درملنو خوړو امکان برابر کړی دی. په بخنسه د درملونکو خوړو امکان برابر کړی دی چې د سوی تغذیه باندې اختیا ماشومانو ته ورکول کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشر میلانی ګالوین نن سهار په ټویټر لیکلي دغه غذایي مواد په اپریل کې ویشل شوي دي. ملګرو ملتو په وروستیو کې ویلي و افغانستان کې 22 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او که چیرې دا مرستې په خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوراکي په بخنسره د خوارځواکۍ له امله مړه شي. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش ډلې یو مهم غړی په کابل کې وژلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ناوخته په خپل ټویټر باندې په دې اړه باندې ځینې څرګندونې کړي دي. هغه ویلي دي چې د طالبانو ځواکونو په کابل کې د داعش په یو پټنځای باندې برید کړی، د دې ډلې یو مهم قمندان یې وژلی او څو نور کسان یې نیولی دي. مجاهد ادعا کړي چې د داعش دغو کسانو په کابل او ځینو نورو سیمو کې په جوماتونو، خانقاو کې د بمی بریدونو او همدارنګه د برېښنا د ستنو د الوزولو مسؤلیت درلود. ازادي راډیو نه خبرونو ته غوږیست. او په ارجنټاین کې چارواکو د وینزویلا یو بوینګ 340 ډوله بار وړونکې الوتکه له ایران سره د اړیکو په تور د ځینو دلایلو له مخې توقیف کړې ده. د الوتنو د څار د ثبت شوي معلوماتو له مخې دغه الوتکه تیره چهارشنبه د بوینس آیرس هوایي ډګر ته ورسېده. د ارجنټاین د اپوزیسیون یو وکیل او د ایران رسنیو پرون ویلي دغه الوتکه د ارجنټاین د چارواکو لخوا توقیف شوې ده، خو د ارجنټاین حکومت لا دغه اقدام په عامه نه دی تایید کړی. لازادی رادیو مو لاند خبرونه واوریدل. په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته په دغه پروګرام کې مو وړاندې لدی خبرو چې په کابل، مزار او ځینو نورو ښارونو کې په تیر یو شپه ورځ کې 14 شوي چې بیلابیلو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. خو د طالبانو حکومت وایي د دوی په خبره د فتنګارو مخه نیسي.
موږ به د ټولو هغو فتنګارو په وړاندې په هېواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امن ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي، هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
په دې اړه به تاسو ته د یو کارپو سره مرکه خبره کړو چې په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو سره مخې دي. د ویلو ده چې د بی پولې د خبریالانو سازمان ویلي و 12 خبریالان په تېر یو میاشت کې نیول شوي.
ګڼ شمېر نورو سازمانونو له هغې ورځې چې طالبان قدرت ته راغلي دي او واکمن شوي دي د خبریالانو د ځورولو وهلو، ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي.
په اروزګان کې د یو سیمه ایز یا کلیوال مکتب په اړه هم تاسو ته راپور لرو.
بدبختانه په دې ټوله قریا کې موږ لوستی سړی نه لرو. د قریا خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکاناتو څخه شروع کړ.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته که څام طالبان ادعا لري چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستي، خو یوازې پرون په څلور چاودنو او بریدونو کې لکتر لګه درې تنه وژل شوي او ولس تنه نور ټپیان دي. کونړ، کندوز، بدخشان او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون پکې چاودنې او د وسلوالو بریدونه شوي دي. د دې ترخوا د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې د ملي مقاومت جبهې هم د پنچیر په حصارک کې د دیارلسو طالبانو د وژلو ادعا کړې، خو طالبان یې ردوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناامنۍ چاودنو او وسلوالو بریدونو دوام. پرون په کونړ او بدخشان کې د طالبانو پر رنجر موټرو چاودنې وشوې. طالب چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په کونړ کې پر رنجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه کې یو وسلوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. په بدخشان کې هم په ورته پیښه کې یو طالب وسلوال ټپي شوی. د کندوز په درېیمه ناحیه کې بیا پر ملکی کسانو چاودنه وشوه چې پکې څلور تنه ټپیان شول. تر خوای په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخي نړیوال هوایی ډګر د کارکونکو په موټر په یو وسلوال برید کې د دې هوایی ډګر دوه تنه کارکونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد ټوپک پورته کړی ادا کړی چې پرون یې د پنشیر په حصارک کې د طالبانو پر یوې پوستې عملیات کړي او لږ تر لږه دیارلس طالب وسلوالې وژلې دي. خو طالبان بیا دا اداره دوی او ترخوا یو ځل بیا دا وکوي چې په افغانستان کې پر ضد هیڅ فزیکی وسلوال مقاومت نشته. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
څوک هم نسي کولی په وړاندې باندې بغاوت وکړي یا مزاحمت جوړ کړي. هر صورت موږ به د ټولو هغو فتنګارو په وړاندې صاحب په هیواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امنه ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
خو له دې ادعا سره سره د شنبې په ورځ طالبانو تایید کړ چې د استخباراتو ځانګړو ځواکونو یې د تخار مرکز تعلقانو اړوند څلورمه حوزه کې د داعش د تمویل، تجهیز او روزنې په مرکز عملیات کړي او پکې د دوی د یو قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته تنه وژلي. تر خوای د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل پرون ناوخته یې ځانګړو ځواکونو د کابل په بګرامو یو ولسوالۍ وکړي د داعش پر ضد عملیات کړي. ښاغلی مجاهد په دې عملیاتو کې هم د یوسف په نوم د داعش د یو قومندان په ګډون د یو تن وژل تایید کړل او تر خوای د محمد اغا په نوم د یو بل وسلوال د نیولو دعوه وکړه. خو د امنیتي مسایلو په بشیر صافی بیا وایي د وضعیت ښکاري چې د داعش ډلې د مهار پر وړاندې د طالبانو هڅې ناکامه دي.
په خپل ځان طالبان فکر نه کوم چې هم د سیاسي ارادې په نشتون یا د هغوی تر منځ کوم اختلافات دي. د حقاني شبکې یا د طالبان تر منځ د تاکتیکي او استخباراتي موادو نشتون هم وسایلو نشتون هم یو لامل دی چې طالبان نشي کولای په یوازې ځان داعش خطر له منځه یوسي یا راکم کړي.
ښاغلی صافی زیاتوي طالبان داعش ته د یوې وړې ډلې په نظر ګوري چې دا فکري ناسم او د ناامنۍ د مخنیوي پر وړاندې لوی خنډ دی. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او القاعده د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او تر خوای په افغانستان کې د ناامنۍ د دوام په اړه خبرداري ورکړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګیست دولس شپږ نوی منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. د بی پولی خبرلانو سازمان ویلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تیر یو میاشت کې دولس خبرلان بندیان کړی دي. په دغه کمیسیون دغه سازمان په یو اعلامیه کې د طالبانو په حکومت باندې غږ شوی دی چې ژر تر ژره د بندي خبرلان خوشی کړي او د خبرلانو د خوندیتوب لپاره د خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په همدې ارتباط ما د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې له رئیس زیا بومیا سره خبرې کړې دي چې په اول کې مې همدغه مسله ترې پوښتې چې دولس خبرلان تېر یو میاشت کې نیول شوي دي، هغوی نظر څه ده؟
شمیر نور سازمانون دغه ورځ چې طالبان قدرت راغلی دي او واکمن شوي دي د خبریالانو د زورولو وهلو ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي. تر ډیره حده طالبان غواړي چې د دغه ډول فشارونو د ایجاد په نتیجه کې اوتوماتیک ډول ذهنیت د خبریالانو دغونو محدود وساتي یا دغسې رهبري کاندې چې دوی د خپل خبري توکي یا خبرونه په دغه ډول عیار جوړ او خپره کاندې کوم ډول چې په کې یوازې او یوازې طالبانو ګټې وي او د طالبانو په ضرر شي خپره نه کاندې او دغه یا هم چې هغه رسنۍ چې دوی پاینده کې ترنه ویره لري هغه د هغو د محدودولو تر فشار لاندې راوستلو هدف لري. نو دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي، په ټوله کې د بې پرې خبریالۍ مخالف دي، او تر ډېره حده نه غواړي چې دغه غیر له هغه سنګل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلي.
بلې ښاغلی بومیا، تاسو د طالبانو له واکمنېدو رئیس رسنۍ اتمن څارلی دي، فکر کوي خبرونې بدلې شوې دي، آیا د دوی په خوښه شوې دي که څنګه؟
مطلقا تاسو وګورئ دلته تر ډېره حده خبریالانو هڅه کړې ده چې خود سانسوري وکړي، له ویرې نه فیچر ریپورٹنگ، تحقیق ریپورٹنگ، تحلیل، تبصرہ در ټول لمن جت رہی او ک تحلیل او تبصرہ هم کیږي لغه انګل نکیږي چې هغه کې د طالبان منافع خوندي ساتل شوی، هغه حمایت شوی، خبرونه ټول هغه څنګه رسورس یا سټیج وایس خبرونه دي چې خبريږي، دغه ټول عوامل د همدغه شیته د محدودولو په خاطر دی. تاسو وګورئ بس تقریبا له یو ورځ چې دوی راغلي دي
طالبانو یو کمیسون چې په خوا مو فکر کوم د مغه کار ته ادامه ورکړي، د سرغړونو په نوم یو کمیسون دی، د خبریالانو د تخطیو په اړه باندې دا کمیسون ولې سم فعال نه دی، یا کارونه څه دي نو چې بالاخره خبریال نیول کیږي د نظامی کسانو لخوا بیا ول ټکول کیږي یا بندیان کیږي؟
تاسو وګورئ په شفای ډول باندې طالبان ویلي دي چې د رسنۍ قانون هم مری ول اجرا ده او نافذ ده، خو تر اوسه د قانون په استناد باندې عمل نه ده شوی. په هغه کې د بیان ازادي محفوظه ده، په هغه کې د رسنیو بې پرې فعالیت محفوظ ده، په هغه کې د رسنیو دندې او مکلفیتونه معلوم دي. همداراز خو مخکې ویلي چې موږ دغه د تخطیطي کمیشن جوړوو، او د هغه جوړېدل هم د قانون په اساس باندې ځانګړو تدابیرو باندې چې مدني ټولنې غړی د بشري حقونو خپلواک کمیشن غړی د سینماګرانو د ادارې غړی د ښځو د فعالینو غړي او همداراز د حقوقدانانو د شبکې د اتحادیې او همداراز د رسنیو د حمایت د نهادونو استازي غړي وو، او هغه ټول اکثرا د انتخاب په شکل باندې وو. د دې نهادونه اکثرا اوس دوی لغوه کړي دي.
د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې رئیس ضیا بومیا و چې د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو په وړاندې د زیاتېدونکو فشارونو په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک، خو طالبان بیا وایي چې د بیان ازادي ته د دوی په خبره د اسلام او شریعت په چوکاټ کې درناوی لري او رسنۍ فعالیت کولی شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اگست 3 پورې هغو افغانانو ته چې له دغه هیواد د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر کوي ترانزیت ویزه ورکړي. صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه یک شنبه ناوخته په یوټیوب کې ویلي، افغان اتباعو ته د ترانزیت ویزو ورکړه به له هغوی سره د راتلونکو سفر لپاره د کاغذي کارونو په بشپړولو کې مرسته وکړي. په دې معنی چې که افغانان د نورو هیوادونو سفارتونو ته ورزي او یا د سفر تابعیا ونیسي، کولای شي تر یو څه وخت په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان صدر اعظم جاته کړي، د حکومت لخوا د افغان ویزه نوې پالیسی زموږ د هڅو یو برخه ده چې د اړتیا په وخت کې خپلو افغان ورونو او خویندو سره مرستې ته دوام ورکړو. شریف له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د مرستې لاس ورکړي. تر دې یو ورځ مخکې د صدر اعظم شریف د ستراتیژیکو اړیکو مشر سلمان صوفي اعلان کړی و چې ښاغلي شریف د افغان کډوال مسافرو لپاره د ترانزیتي ویزو نوې پالیسي تصویب کړه. دا پالیسي د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په غوښتنه ترتیب او د جون په لسمه د دغه هیواد د فدرال کابینې په غونډه کې تصویب شوه. د پالیسي کیسه په اساس د پاکستان حکومت په چلی رښتو ساتونکو کې افغانانو ته ډیر شروزنه ترانزیتي ویزه ورکوي. د طالبانو په بیا وکمنې دوه کتام څه باندې یو لکه او چلی رښ زره کسان له کابل په مستقیم پروازونو کې بهر یوړل شو، خو تر غره ورسته لویدیسته د کډوالۍ په تکل ګڼ افغانان د پاکستان لاري سفر کوي. پاکستان داسې وخت دغه افغانانو لپاره د ترانزیت ویزو اسانتیا رامنځته کړه چې تیر څو اونیو کې په کابل کې د پاکستان سفارت ډیرو افغانانو ته ویزه نه ورکولې او دلیل یې دا راوړ چې د دوی په فورمو او غوښتنلیکونو کې ستونزې موجود دي.
سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
یو مخکخ تحقیقاتی مرکز وی امکان لري چې پراروانه لسیزه کې د نړۍ لوی قدرتونه خپل اټومي وسلې پیاوړي کړي او په اړه تبلیغات وکړي. د استوکهلم د سولې د تحقیقاتو انسټیټیوټ په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو دا خبره کړې. دغه مرکز یو مخکخ څیړونکي ویلي داسې نښې نښانې شته چې د اټومي وسلو د کموالي پیر چې د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته خبره کېدله نوره نو پای ته رسېدلې ده. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د استوکهلم د سولې د تحقیقاتو انسټیټیوټ وی امکان لري پر روانو لسو کلونو کې د متحدو ایالاتونو او روسیې په ګډون نه لوی قدرتونه د اټومي وسلو سرو کې زیات او اسري کړي او په اړه ډیر تبلیغات وکړي. د تحقیقاتي مرکز د 2022 کال په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې امریکا، روسیا، برتانیا، فرانسا، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا له هم خپل اټومي وسلې اسري کوي او کڅه هم د 2022 کال له جنوري څخه د 2022 کال تر جنوري پورې د اټومي سروکو په شمیر کې نسبی کموالی راغلی، خو پر روانه لسیزه کې به د دې هیوادونو د اټومي وسلو زیرمې زیاتې شي. د راپور له مخې د پروسګن کموالی علت تر ډیره دا و چې د هیوادونو د تیرو کلونو زاړه سروکي له منځه وړي وو. د استوکهلم د سولې د تحقیقاتو انسټیټیوټ د اټکل له مخې اوس مهال 3022 اټومي سروکي په توغندیو او الوتکو کې ځای پر ځای شوي چې له ډلې 2000 د تیارسې په حالت کې او توغولو ته چمتو دي. د راپور له مخې تقریبا ټول د سروکي یا د روسیې یا د متحده ایالاتونو دي. په راپور کې یادونه شوې چې په 2022 کال کې د امریکا له ټولو 15,428 سروکو څخه 1,440 او د روسیې له ټولو 15,901 سروکو څخه 1,500 یا په توغندیو یا په الوتکو کې ځای پر ځای شوي. د راپور له مخې نور اوه هیوادونه چې اټومي وسلې لري هم د اټومي وسلو د نویو سیستمونو د تولید یا ځای پر ځای کولو په حال کې دي یا یې په دې برخه کې خپل پلانونه اعلان کړي دي. له دې ډلې څخه په تیره چین د خپلو اټومي زیرمو د پراخولو په حال کې دی. د استوکهلم د سولې د تحقیقاتي انسټیټیوټ راپور همداراز ویلي دي چې پاکستان 115 او هند 116 اټومي سروکي لري. د استوکهلم د سولې په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د غنې وژنې د وسلو د پروګرام مخکخ څیړونکی او د امریکایي ساينس پوهانو د فدراسیون د اټومي معلوماتو د پروژې مشر هانس ام کریستنسن وایي دا څنګه نښانه شته چې د اټومي وسلو د کموالي پیر چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته خبره کېدله نوره نو پای ته رسیدلې ده.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو د حکومت په مشرۍ د افغانستان مرکزی بانک نن 11 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک تیر ورځ نوښت په خپل ټویټر باندې لټولو شخصي بانکونو، پولي شرکتونو او پانګوالو چې په شرایطو برابر دي په دې پروسه کې د ګډون غوښتنه کړې. مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې د پروسې ګډون کې باید خپل ټول حسابونه د ټاکلې نیټې پورې تصفیه کړي. مرکزی بانک د دې پروسې د پیل هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت ساتل او د افغانستان په لویو بازارونو کې د ژوند لومړنیو توکو د بیو راټیټول ښودلی دي. خو د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ سره لدی چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو نرخ له پخوا رالوېدلی، خو د خوراکي اوسون توکو په بیو کې د پام وړ تغییر نه دی راغلی. د افغانستان د ټوکر یا رخ برخ سوداګر د وارداتو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تېر ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه سوداګرو د خونې له چارواکو سره د خپلو ستونزو د حل په مخه ناسته کړې. د خبر پاڼې په حواله د ټوکر یا رخ سوداګرو له عربي متحده اماراتو او چین سره د ویزو او دغه شان له افغانستانه دغه ملکونو ته د پیسو د لیک په برخه کې خپل اندېښنې
خونې له چارواکو سره شریک کړي دي. د خونې لوري په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د خونې چارواکو دغه سوداګر ته د یادو ستونزو د حل په برخه کې ژمنې ورکړي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو واردات په برخه کې د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه زیات راپورونه ورکړل شول، او نن د افغانستان په مرکزي بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني یو نوی پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 16 افغانۍ 3 پوله، یو سودریال درویش افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلدار 1050 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 4640 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. په ټولنیزو تعلیلي مطالبو کې به وړاندې له ارزګانه یو راپور ولرو چې یو ښوونځی د کلیو د خلکو په هڅه باندې جوړ شوی او لسګونه ماشومانو ته پکې د زده کړې زمینه برابره شوې. خو تر هغه مخکې له نوریاس نوریا ورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
نیویارک پوست او رسپانی د امریکا د هغو په زورګونو پخوانیو افغان همکارانو ته پام اړولی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې دي. لیکوال خپل مطلب په پیل کې لیکلي، د 2021 کال په جولای کې 15 میاشتې مخکې له دې چې طالبان کابل ونیسي، د امریکا ولسمشر جو بایدن امریکایانو ته په وینا کې وویل چې امریکا به هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه کار کړی تر شا پرې نږدي. بایدن دغه افغانانو ته په خطاب کې وویل، که تاسو غوښتي وي په متحدو ایالاتونو کې کور لري او موږ به تاسو سره یو، لکه هغه څه چې تاسو زموږ په خوا کې درېدلی وي. د لیکوال په باور ولسمشر بایدن هغه مهال دا خبره د دې لپاره کړې وه چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړي، خو د هغو افغانانو په اړه چې د ژباړونکو، د ښځو د حقونو د مدافعانو او د مدني ټولنې د مشرانو په توګه ژوند په خطر کې وو، د ولسمشر دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. د نیویارک پوست په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه له 240,000 زیات افغانان د امریکا ځانګړو ویزو د مهاجرت او د بشري خواخوږۍ په اساس د خپلو غوښتنلیکونو پروسې ته منتظر دي. د نیویارک پوست د مطلب د لیکوال په باور، د 2021 کال په اگست میاشت کې به د امریکا جګړه په افغانستان کې پای ته رسیدلی وي، خو موږ بیا هم پر ولسمشر بایدن غږ کوو چې د هغو په زرګونو زړورو افغانانو په اړه چې تر شا پاتې دي خپل ژمنه پر ځای کړي. مل انلاین ورسپانه هم په ورته یوې موضوع لیکنه خبره کړې او لیکي، د امریکا د سمندري ځواکونو د ذخیرې د برخې یو پوځي له افغانستانه د هغې افغاني ول اصل امریکایي په ایستلو کې مرسته کړې چې له طالبانو سره بندي وه. مل انلاین لیکي، د 3 کلنې مهنا صافی کورنۍ تیر میاشت د امریکا د پوځ له احتیاطي پوځي افغاني ول اصل امریکایي سفیر اوف سره تماس ونیو چې د طالبانو له بنده د مهنا صافی په خوشې کولو کې ورسره مرسته وکړي. د ایمیل انلاین په لیکنه، په خپل سفیر اوف له خپل ورور سره په 13 دسمبر میاشت کې هغه مهال نیول شوی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ لاندې له تښتېدونکو کسانو سره مرسته کوله.
و اربع شهور زګان د التا یو کس په خپل کلی کې سلګونه ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده. د راپورونو په اساس 200 زده کوونکي په دغه خوانځي کې درس وایي چې اویای نجونې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
لا تیارو څخه د رونا پر لور ګامونه پورته کړي، وای نه غواړي راتلونکي نسل د دوی په څیر په تیارو کې ژوند وکړي. د سلګونه ماشومانو دا ژغونه چې تاسو یاوري او په زده کړو بوختي، دا په کومه دولتي ښوونځي کې نه، بلکې د ترینکوټ شار اړوند د بلوسي په نوم په سیمه کې په یوه کلیوال کور کې چې توري او تنګي زړی کوټې لري، د عمر خوړلي غوث الدین جلالزی په مرسته راټول شوي او خپل ورته تدریس کوي. عمر خوړلی غوث الدین جلالزی تر شاوخوا 40 کیلومتره مزل وروسته هر ورځ دغه کلی ته راځي او دغلته د پوهنې ډیوه بالا ساتلې ده.
50 مسجد په دې قریه کې وجود لري، تقریبا تر 50,000 نفر پورې په حدود کې نفوس دی. بدبختانه په دې ټوله قریه کې موږ لوستي سړی نه لرو. د قریه خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکانات څخه شروع کړ.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د بلوچستان په سیمه کې د زده کړو دا مرکز چې اوس مهال په یو کرایي کور کې جوړ شوی په څلورو ټولګیو کې 200 ماشومان چې اویا یې نجونې دي له ګڼو ستونزو سره په زده کړو بوخت دي. محمد بشیر همدرد د دې ښوونځي یو بل ښوونکی دی. ازادي راډیو ته یې د دې ښوونځیو د ستونزو په اړه وویل.
دغه کور تقریبا څلور وطاک لري، دا څلور وطاک بدون د برښنا، بدون د اوبو، بدون د پکې، بدون د هیڅ شرایط موږ نه دلته نه دي منظر چې موږ د ماشومانو د سبق وایي دا څه وایي. موږ دغه څلور استادانو دغه امکانات دې شاګردان ته پیدا کړي جوړ کړل چې موږ اولاد ټولو کلام کتابچه تخته څه به اول وخت تر اوسه پورې موږ په کار چلیږو.
د دې ترڅنګ دغلته په زده کړو بوخت ماشومان هم خوشحاله دي چې د زده کړو مرکز ورته خلاصوي، خو دوی هم له ورته ستونزو سر ټکوي. لړلې دروي ته نوز د کونکو ازادي راډیو ته وویل.
نن شبینات ته ښوونځي ته فار راځو، موږ دا غواړو چې نن مکتب را رسېږي، موږ تر شهر کې موږ چې ډېر کسان په دغه ځای کې ناست یو، موږ په دغه مرسته خیمې را کې، موږ د ولس سره دا غواړو چې مرسته خیمې را کې موږ سره تا نه کې.
زه بلوچستان اوسېدونکی یم. نوم یې امان الله دی. تختې ودلې مکتب وایي، نه قلم لرو، نه کتابچه لرو، نه تختې لرو، نه بستې لرو. یو سامنې په هغه کې 200 نفر اوبه چې نه چناب لرو، دا شان په کوره نیولې دا فرش تختې.
نوم یې واسه د بلوچستان کلي اوسېدونکی یم. موږ د دولت څخه دا غوښتنه چې نن مکتب را رسمي کې کتابچو قلمانو دا شی نه لرو، دغه دې راکې او نور
څه. کلیوال خوښ دي چې د راتلونکي نسل لپاره د تعلیم په برخه کې یو کوچنی حڅپیل سوي، خو زیاتوي که دولت ورته دا ښوونځي رسمي کړي دوی به خپل شخصي مزکه ورکړي. د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. د یاد ولایت د پوهنې رئیس مولوي حق نما ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي له زده کړو بې برخو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې د اورزګان ولایت په سلو کې 80% ښوونځي فعال دي، خو پاتې 40% غیر فعال دي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ازادي راډیو ته غوښتست.
السلام علیکم. زه از ګولای استم، زه د هلمند ولایت د مرجو صالح ساس ته پیغام ترځم. تاسو پر خبرو کې وویل چې د کندهار شان د ګرانی د خپل قیمت یو څه ګران پلوري پر نولس باندې. نو کندهار سره ملامت پدې کې د حکومت د پړخ د حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کړي. نو چې مسئولات ډېرې دکاندار خو هرکه سه ملامت کړي، هغه مجبور دی چې په قیمت یې ورکړي چې دې ته راغلی دي. هغه لا هم دی تاواني دی په هغه قیمت کې چې دی ورکړي. نو په دې کې دکاندار خو هرکه سه ګناه ده، په دې کې باید حکومت یو څه وکړي. حکومت باید شان ارزانه کړي، باید مسئولات لږ ورکړي.
السلام علیکم. ایمال ازادی رادیو چې دا غوښتنه ده چې د کندهار په ښار کې ډېره ګرانی ده، د غنمو او د غوښو چې طالبان ورونه مخه نه ونیسیږي، نو دا ولس ته به ډېره غټه ضربه ورکړي. وسلام، مننه له ازادی رادیو.
السلام علیکم. زما د ازادی رادیو له کارکوونکو او اورېدونکو نه دا هیله ده چې زما پیغام ټول پورو چارواکو ورسیږي. دلته په لوګر ولایت کې غنم ډېر ګران شوی، مان په 1500 روپۍ شوی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه یو تن د هرات ولایت څخه ستاسو سره د وایس میسج له لارې په اړیکه کې یم. غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا ده چې هغوی په د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي، او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري، هغوی وسیع نظر او وسیع فکر ولري، هغوی د حکمت او تدبر خوندانی داسې بیل اشخاص، به حکمت اشخاص چې هغوی نه د وخت په تقاضا باندې پوهیږي، او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پوهیږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغه په عمق باندې پوهیږي. نو لهذا دا کوم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه چې دی وړاندې کی کله د ښځو په مقابل کې کله د عام وګړو په مقابل کې دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي، خلک چې دی هغه د دین لیرې کوي، خلک د دین څخه بزار کوي، بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت او همداراز د ولس منځ کې فاصلې ایجاد کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
ازادي رادیو ته غواګست دولس نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته. د بی پولی خبرلانو سازمان ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تیر یوه میاشت 12 خبرلان بندیان کړی دی. دغه سازمان په دې اړه باندې یو راپور خپور کړی او په طالبانو باندې غږ کړی چې د خبرلانو د خوندیتوب لپاره د خپل مسؤلیتونه ادا او دغه بندي خبرلان ژر تر ژره خوشی کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکي ویلي په افغانستان کې تر 3200 زیاتو ماشومانو ته د درملونکو خوړو امکان برابر کړي. په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشر میلانی ګالوین نن سهار په ټویټر کې لیکلي د غذایی مواد په اپریل میاشت کې وشل شوی. د طالبانو حکومت ویلی دی چې په کابل کې د داعش یو مهم غړی وژلی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې بیګانه وخته ورکړې او ویلی دی چې د کابل په بګرامي سیمه کې د طالبانو د داعش په یو پټنځای باندې د دوی ځواکونو عملیات کړي چې د داعش یو غړی چې د دوی قومندان وژلی او یو بلی نیولی دی. د مجاهد په خبره دغه کسانو په کابل کې په جمعتونو او خانقاو کې په بریدونو کې لاس درلوده او په ارجنټاین کې د چارواکو په وینا د وینزویلا یوه بوینګ 320 ډوله بارونکې الوتکه له ایران سره د اړیکو په تور د ځینو دلایلو له مخې توقیف شوې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. 25 دقیقې بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په تیرو څو ورځو کې هیواد ته د پخواني نظام د چارواکو د ستنېدو خبره توده ده. په دې ډله کې تر ټولو جګپوړی چارواکی د پخواني ولسمشر اشرف غنی، د جمهوری ریاست د دواړو دورو شریک ډاکټر عبدالله دی چې په بهر کې د نږدې یوې نیمې میاشتې له تیرولو وروسته د روانې اونۍ په سر کې افغانستان ته ستون شو. له دې مخکې د پخواني حکومت نور چارواکي لکه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ، د دفاع وزارت ویان دولت وزیرای، د ملي امنیت په شورا کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او د پخلاینې د څانګې رئیس انتظار خادم، د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب، د ترانسپورت وزارت معین حسن مبارک عزیزي او نور چارواکي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت چې نږدې لس میاشتې مخکې پر افغانستان د واکمنېدو له لومړۍ ورځې څخه د عفو یو فرمان صادر کړ، د پخواني نظام د چارواکو د رابللو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د دې کمیسیون مشري د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند او د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمدالله وسیق کوي. ښاغلي وسیق د غبرګولي په 13مه ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت به د هغو افغانانو له تجربو کار واخلي چې هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو تر اوسه له خپلو کسانو پرته هیڅ چا ته هم د خپل حکومت په اډانه کې ونډه نه ده ورکړې، نو د دې پخوانیو چارواکو د ستنېدلو هدف څه کېدای شي؟ آیا د دوی ژوند به خوندي وي؟ او د ګڼو نورو پښتنو په اړه په نننی بحث کې له میلمنو سره خبرې کوو. د بحث میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج، او د بشري حقونو د مسایلو کارپوه له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. خبرونه له مارج صاحب سره په خبرو پیلو. مارج صاحب، ک لاند راتو وایست د دې په خوانیو چارواکو په ذهن کې څه ګرځیدلی کدی شي چې د مختلفو کسانو د راستنیدو علتونه مختلف وي، مګر کې سره په مجموع کې و ارزوي څه د دې باعث شول چې دوی افغانستان ته راستنه شول؟
مننه زه تاسو ته تخنیکي همکار ته هم داسې مېلمه او اورېدونکو ته زه کوم سلامونه احترامات وړاندې کوم. طالبان یو کمیسیون جوړ کړی، پرون د کمیسیون تماس نو تقریبا دا معلومه نه ده چې دا کسان دا شخصیتونه چې له بهر نزدې افغانستان ته آیا مستقیما د کمیسیون تماس سره اړیکې نیولې دي، هغوی په بل نه تللي دي او که دوی په خپله ځي. دغه تر اوسه پورې روښانه ده، دوی په خپلو ویناوو کې دا خبره وکړه، نو کمیسیون د تماس دا خبره کړې چې دوی بلنه ورکړې که نه ده ورکړې. که چیرې کمیسیون د تماس بلنه ورکوي خلکو ته، خلک راغواړي او یو پروسیجر طی کوي او دې خلکو ته د یو امتیاز په شکل باندې ګوري او دوی ته موقف اجزای ورکوي، نو دا خبره بیا د اعتماد پیدا کوي، باور پیدا کوي، نور کسان هم تشویقیږي او د یو ډاډ ترلاسه کوي. بیا ورځي او که کمیسیون تماس تش په نوم باندې یو کمیسیون وي او واسې عام فریبي کوي یا خلکو ته یو لاره جوړوي، مطلب دا چند ظاهري شکل لري او په باطن کې څنګه کې بیا نو خلک په دې باندې پوهېږي، خپل اعتبار بیا دا کمیسیون لاسه ورکوي. راول دې کسانو ته چې دوی ځي، دوی دقیقا انګېزه معلومه نه ده چې دوی ولې ځي. باوجود چې هلته په افغانستان کې دوی بعضې مسایل لري، لکه که چیرې د عفو فرمانه دوی استفاده کوي، درسته خبر ده، فرمان د عفو کولی شي طالبان مثلا خپل مدعي ته خپل دښمن ته سده سره دښمني کړې ده، هغه ته عفو کوي، مګر حق العبد د دې نه څه کولای چې یا د بیت المال مال یا د خاصه ځکه یا رشوت یا دا د نه څه کولای چې معافه کړي، ځکه په غریب باندې څلته ځي او یو عادي غلا کوي، مثلا د بلګې په توګه یو کچالو غلا کوي، دغه لاس غوڅي وایي زه د خدای حکم د حد جزا په تطبیقومه، اما دلته بیا د امتیاز په شکل باندې څه کولای شي توبه نعوذ بالله د خدای حکم د پښو لاندې کړي. کسان چې ته معلوم دي چې مثلا دوی ته غصب کړی ده، دنګ ودانۍ لري، شتمنی لري، یا خلک پیدا کوي، یی دی لپاره په کار سبب محکمه جوړه سي، عادلانه محکمه چې دوی بل محکمې ته هم کسي د خپل د عقل هغه فساد او بعضې غصب او د اتهامات پدې، یا شخصي کسان په دښمن لري. بلګې په توګه سوات او دوستان هم رواني مارخ په طالبانو چې په لیدل دشته کې 2000 کسان شاوخوا وزلې دي. صحیح ده چې دوی ورته عفو کوي، اما هغه کونډه چې هلته خپل میړه لاس ورکړی دی، هغه یتیم چې خپل پلار لاس ورکړی ده، هغه کېدای سي ادا وکړي. دغه مسلې ته دوی نه توجه کوي، نه ورته پام کوي، نه طالبان څه وایي، نه دوی څه وایي، نه دوی وایي چې مثلا زه راغلی یم حاضر یم محکمې ته. دوی تر ډېره بریده پورې داسې فکر کوي چې دوی له بهر نه ځي، دوی خپلو شتمنیو دپاره د خپلو بانکو کې پیسې لري، هغه ترلاسه کوي، ځکه تر اوسه پورې دوی ته کمیسیون د ارتباط یا تماس نه ویلی چې تاسې څه ته راغلي او څه ورته کوو. همداسې نوره ډله هم د اروپا امریکا نه بعضې کسان لاړل، د هغوی هم برخلیک تر اوسه پورې څرګند نه ده. نو دا بیا نو نه څرګندېږي چې دا خلک په خپل انګېزه باندې ځي.
بله، مارش صاحب، تاسو تقریبا ټول په یوه تله وتلل، فکر کوئ په دوی کې داسې کسان شته چې په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې ستانه شوي دي، داسې کسان شته چې غلاوې کړې وي او پیسې خوړلې وي، یا د چا حقونه تر پښو لاندې کړې وي؟
موږ خو د چارواکو د پخواني چارواکو پاک لوندې بحث وکړ، پخواني چارواکي باندې ټولو باندې اتهام د غلا ده. یو بیا عام کسان لکه دا موږ یو نور دوستان دي په بهر کې دي، موږ بیا نه په حکومتو کې د کار کړی ده او مثلا ډېر پخوا راغلي او نه په غصب کې، نه په غلا کې، نه په بل کې کوم لاس لرو. مثال همداسې نور کسان دي چې هغوی بیا پاک کسان دي، ژمن کسان دي، هېواد ته ژمن دي. نو دوی خو بیا نو په څیزي خامخا نو که طالبان دوی غواړي کمیسیون تماس په خپل اجنډا پر پالیسي و مخته بیای، دغه پر بنیاد بزی ولته به خامخا مصدر د خدمت بکی، خو خپل هیواد زکه سیاسون خو چیزی خامخا بیا دی ته به یو موقف یو څور کول کیږي چې او کارو کی ساته بزین نه حق و ناس بدون دین څخه خپل دنده هدا اقل خپل دنده څخه خو درود له خو بعد برته یا کی برته تور تور کی. یو د بخوانی چارواک خبر ده، دغه ټول معلومه مثلا د بادام باغ د امزه کې چاغس کړی ټول معلومه دلته کورنه، یا د شورا نزار ډله مند اکثره هندوان اتهام لري دلته خپل په لندن کې په سافټوال کې
کابل په نورو ساحو کې دا خو واضح سرګند مشهور جرمونه دي معلومی چا یا کس مخکې له شل کالونه پورې هیڅ پیسې هیڅ چای نه درلودل لوت لغړ وو اما بیا اوس تقریبا بودنګ ودانی لري شتمنۍ لري بانکونو کې بهر دننه پانګونه کړې ده سرمایه لري پیسې د لکه مکړې ده سبا ماسبهونه ستاسو مکړې ولته ماشومان سره تخزیکي یتیمان دي ورځ په ورځ 8 میلیونه ماشومان د ولګ ناتاس محمد شل ملیونه کې افغان خپل مګرمه تو سازمان سره حدود قضایی توکې نه لري او پنځه اویا فیصده افغانان درسته غذا نه خوري دوی دا پیسې او شتمنۍ څه اولته سیګار وایي چې موږ دغوره کومکونه کړي امریکا او بهر افغانستان ته دا خو یې محاسبه غواړي چې دومره کومکونه سوي دا پیسې څه سوي دي معلومه خبر ده
مننه مارش صاحب وروسته د په دې باندې خبرې کوو چې د دې کسانو امنیت څومره خوندي دی خو زه غواړم چې له ښاغلي زرمس نه وپوښتم ستاسو په نظر دا کسان ولې افغانستان ته ستنېږي انګېزه د دوی څه ده
سلامونه تاسو ته ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته ګران مل مارش صاحب ته د دې ټول جوړو صاحب مندو سګي تاسو فکر وکړئ چې د کمیشن تماس زاند لپاره یو مشوریت په تلاش کې د طالبانو د اقدام چې دی دا په ظاهري توګه باندې یو ډېر ښه یو پلمه ده چې نړیوالو ته وښيي چې موږ غیږه خلاصه ده او ټول سیاستونو ته ټول خلک چې حتی غټې غټې دوسیې لري دلته راتلی شي ازادانه خوندي دي او څوک پرې غرض نه کوي دوی د موږ وګورو په افغانستان کې د بیان ازادي هغه رقم نه ده لکه په خاچو او نه مدني فعالیتونه هغه رقم دي لکه په خاچو یعنی په مدني فعالیتونو باندې خو تقریبا بشپړه بندیز ده نو په داسې حال کې چې نه د بیان ازادي وي او نه د مدني فعالیتونو باندې کومه ګارانټي نو دا سیاسي چې بیرته ګرځي دا صرف الته ګرځي او یو خبر جوړیږي چې فلانه وزیرم راغی پاکستان وزیرم راغی نو زه فکر نه کوم چې دوی کوم خاص رول انت ولوبوي یا کوم غیر د افغانستان سیاست او پامیت باندې ولري بل دغه سیاسي چیزي دوی هم غواړي چې خپل ځان ته یو لښت ځای پیدا کړي په حکومت کې کوم چانس کم هم دی نو دوی په دې تلاش کې دي او هغه خلک چې په غصب کې او دغه نه دي اخته نه دي او لاسونه پاک دي کله شي چې د مشاورتونو او دغه پوسټ باندې ولګيږي کله زه فکر کوم چې دوی به د څه خاص رول ولوبول شي یا به دوی کوم چانس ولري په الحال
په دې ډله کې تر ټولو جګپړی چارواکي لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه ښاغلی عبدالله دی ښاغلی عبدالله په دې ولسمشر اشرف غنی د جمهوریت ریاست په تیرو دو دورو کې د حکومت شریک پاتې شوی وو او که څه هم امر الله صالح د پخوانی ولسمشر لمړی مرستیال وو مګر ټول پروتوکولونه تقریبا دا ډول وو چې عبدالله د دولت دوهم سړی وو له ښاغلی غنی نه وروسته د عبدالله لپاره تاسو څه رول وینئ په افغانستان کې چې دای له تقریبا یوې نیمې میاشتې سفر نه وروسته بیا هم افغانستان ته ستون شو یعنی عبدالله څه غواړي د څه په تمه دی په افغانستان کې
عبدالله خپل مخ خپل مقاومت جبهه کې د لاس اور کړی دی د امر الله صالح سره اړیکې شي نه وي او نه د بلخ په خالي والی سره اړیکې شي وي نو کومه تاسو ته وګورو نو ده تقریبا په ډاک باندې پاتې ده او د دې قرب هغه بهترین ځای هم دغه ویش طالبانو کې د لک مخ پیدا کی او لک زه ورته ترڅو یا شي اړیکې ولري نو ترڅو خوندې پاتې شي عبدالله خو د څه خاص رول نشي له بوله نو بده ته څوک په الحال د څه رول چې دی ولوبې او کوي هم او کوم رول هم ور هم کینو طالبانو ډېر مخالفتونه به سره په کومنس کې پیدا شي ځکه چې عبدالله
هماغه چارواکي د امریکا سره هغه تړونونه لاسلیک چې هغه ته بالکل هر شي شنه بیرغونه پورته کړ کته چې د خلکو وجنه یې کتل ته بمباری کوي او که بمباری هم کوي نو غټ غټ بمبونه واچوي څو د طالبان د منځل اچي طالب عبد الله هغه شخصیت دی چې په تیار راغی په هر کې د هغه طالبانو ته ورون د ورور خطاب هم نکاوه چې د افغان ورور په حیثیت ورته یو خطاب وکړي د برادرې حکمتیار په نامه طالبانو ته خطاب وکړو نو طالبانو خدای یو ډېر ښه پریکړه کړې ده چې غیږه خپل اخلاص پریښي ده او حتی د عبدالله عبدالله په شان تي شخصیتونه هغه خلک چې له دوی سره جنګېدلي دي د پریښي دي او دا یو ډېر غټ په میډیا کې دوی لپاره یو ډېر پلس پوینټ ده چې هغه خلک چې د موږ سره جنګېدل دا به موږ ته اوس راځي او موږ بشپړ امنیت نیولا ده
مننه مارچ سه دا کسان چې افغانستان ته ستنه شوې دي دومره تجربه لري چې د طالبانو حکومت د هغولو تجربو نه په خپل چارو کې استفاده وکي د البته د اروان کمیسیون مشر خاغلی وسیق دا خبره کړې و
مننه را بس یو مخکې د سپورتن ته زوبر کې اوس حقایق باندې خلکو ته وایو د افغانستان کې لوبه څه ده پردې ده وسم پردیان دا لوب چلی طالبان ته ډېر بریده پورې اجازه نه لري بازی کاران تر سره کی کنی ګوره سلف صدا یا سلسل نخاور دی په لاس کې تر اوسه په لاس میاس کې دی ول خپل کابینه نه دال دی یعنی مشکل په دې کې څه ده فرصت ساتي وخت ځای کوي تر رسی نړیوال دی اوکران مسلې نه او بیا د تایوان مسلې نه هم داسې د سویدان او ناروی دا مسائل بدحال سي بالغ ورس سره ځي د افغانستان مسله حل کړي
د اوکرين مسله خو بيخي د اوس مسله ده یعنی د وروسته یو دوه میاشتو مسله ده طالبان لاس میاشتې مخکې تقریبا په افغانستان کې وخت رسیدلی دي لوب نه ستاسو مطلب څه دی چې نړیواله ده د لوب
کله چې په دوه کې تړون لاستیک سره تړون نو ماهیت بل ډول وکړم د درې مادي ته وګورو ته د حکومت ته تلافي پاکره باندې باسوي د زعامت باسوي او چې بدرم کسي طالبان ته نړیوال ته قوانی کسان تو دیتا باید یا ملات دی منو دو ورد کسی هم دا اصیب با طالبان دا با جامع دی پاک سیاسون او کدرون دی افغانستان با حکومت با جوڑی دی درم اماده که دا پا واضح را غلی چی او اطلافی حکومت بی یا پا دی بین افغانی خبر رو پا پایل که برای دا لو بدل است بلا دی اشرفغانی با فرمان ورکی و مقت داره با جوڑی گی و دی امارات کلیمه با طالب تا منصوبه دارتون که حکومت پا زور نی دا سناریو بدل اس په بل ډول لاړل غوانی حکومت چارواکي ته وویل چې تاسو وزله خارونه حکومت ورته پریده دی حکومت په لاس واخیست اما دوی تر اوسه پورې یو مشروعیت ملي نه لري
چا ورته وویل چې وزي له وطن
دا غرب امریکا او خلکو تاسو لوبه کوله وسم امریکا بورز او وزیر خارجي ویان دی د پوزیان ویل چې موږ په افغانستان کې وسم څار کوو معنی دا چې ډرون تیاریزه او څار کوم دا اوس په ننګرهار په خوست په دې جو کې تیاری لیدل شوی ورته کې په سفارت امریکا کې وسم انګریزان او په امریکایان ستاسو په نوم د دې چې موږ محافظت دې سفارت کوو
مارچ سبب خې د دې څار مسله خو ډیره واضحه ده دوی پر په افغانستان کې پر هغو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته د دوی په وینا خطر پیښولې شي څار کوي مګر فکر کوي چې امریکا تر اوسه پورې د افغانستان په مسایلو کې دخیل ده یعنی طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي دا مکوي
بلکل بلکل دی ویل چې موږ هر وخت کولای سو افغانستان ته برتل ارسو د خپل امنیت کې کله ګواښو نو دا خبره معنا څه ده چې نه آزادۍ او استقلال نه سو نه چا موږ په زور وستل موږ برتل کولای سو لارسو دا یو مسله دوه خپل امریکا یا د امریکا متحدین یا ستراتیژیک ملګری ګوره تاسو د مختلف چې قطر یا ترکیه ته د افغانستان هوایي ډګر نه په لاس کې ورکی په دې مسله کې اوس اساساتونه موجود وو ځکه قطر او ترکیه دواړه هېوادونه دوی داعش په خپل لاس جوړ کړ او هغه خواته انتقال کړ بیا اوس امارات متحده عربي یا د دوبۍ له خوا نه دا غیر وستنی دي مثلا د میدان وای څلور کنټرول دوی تلاس کې ورکړي کنټرول دی وای ډګر معنا دا چې کنټرول دی افغانستان په لاس ورکړي دا څوک زیو څوک راځي او څه کیو څه نه کې دا مسایل به څوک کنټرول یې څوک سپټ دی مدي پیږي روسیا چین د سیمې هېوادونه په دې مټول خبر دي وخت د ډاکټر عبدالله د کرزي غږ وسو دوی ته هدایت سوه د تاسو په افغانستان کې اوسه کرزی دې لپاره چې په هغه وخت کې خلک وهم کې
وو
او بل دوی د فرمان د عفو باید رعایت شي هغه ته ګارنټي او تضمین ورکړي څه دیارلس کال او زعیم د افغانستان ته څه ټول بمبار
له بس نه لرې لاړ نه شو مارج صاحب بخی د دې تجربه خبره چې ما مخ کې یاد کړ د زل تاسو نه بیا هم پختم خو غلم دې امدغه ورسته خبرو یا تفسیر په باب مو د خغلی زرمست نظر پختم. زرمست صاحب کلن راته وای اس خغلی مارج وای چې امریکا د طالبانو په پریکړو کې دخیله ده او بیا د هوایي ډګرونو مسله یاد کړه، څومره دخیله د فکر کوي امریکا یا نور لویدیځ هیوادونه د افغانستان په چارو کې، مخصوصا دا چې طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي دا مکوي، که دومره دخیله ده بیا ولې په رسمیت نه پیژني؟
ګورې دا ډېره مشکله خبره ده چې موږ وایو چې امریکا یا بل هیواد څومره دخیل ده په دې پلانونو پریکړو کې چې طالبان یې کوي، لیکن دا ویل شو چې کوم پریکړه چې کیږي ټول نظر سنجي کیږي د امریکا خو هم دې کې سنجول کیږي، د همسایګانو خو هم په دې کې سنجول کیږي او هغه رقم پریکړه کیږي. که چېرته طالبانو دې ته فکر نه کولای یا دا سوچ نه کولای چې منتخب نړیوال لري نشي، نو فکر نه کوم چې دا چارواکي چې د دوی په وینو لاسونه سره دي او په افغانستان کې دا رقم ګرځېدل لکه تر کوم چې ماره جوړېږي، دا دوه چارواکي چې دي دا تر ټولو زیات ګرام خلک بلل کیږي په افغانستان کې، خصوصا د طالبانو د پرځولو په وخت کې. نو اوس چې دوی راځي نو دا ښه کار دی.
مننه. اول تاسو راته وایست زرمست صاحب، بیا به بیرته بیا هم په همدې مسله د ښاغلي مارج نظر و پوښتو. ستاسو له نظره دا کسان چې افغانستان ته ستانه شوي دي، زرمست صاحب تجربه لري، اکثره دا چارواکي په پخواني حکومت کې او د پخواني حکومت تقریبا ډیره برخه چارواکي په فساد تورن و، او دا تورونه هم و چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی. دا کسان چې راستانه شوي په کومه ډله کې دي؟
دسه د چې دغه خلک چې مخکیم په دې خپل پوسټونه باندې کار کول اکثره اهل کار نو، او د چې راضي او یو هیواد دا بهترین کار دی چې یو حکومت د ټول خلکو سره مشوره واخلي، د غوډي تجربه څخه ګټه واخلي او هغه سره خبرې وکړي، هغه سره په تماس کې وسیږي، او د یو جنگي ډله یا یو مخالفه ډله ته یو چې هغه یو رقم پریکړه فیصله کوي. په جمهوریت کې هم دا رقم په هر شي باندې انتقادونه کوي، هر شي کې مخالفتونه کوي، بیا چې حکومت راشي بیا هغه ډېری هغه خالي پریکړه چې هغه تیر حکومت کړی دي دوی هم هغه مخکولي، ځکه چې هغه د هیواد په ګټه باندې. نو په دغه سي مسایلو کې د دغه وزیرانو د دغه لړپوړو چارواکو مشورې ډېری اړینې دي، او طالبانو ته دا پکار ده چې دغه خلک نورم را دعوت کړي، دوی ته یو خاص کمیشن وټاکي یا یو ځای ورته مقرر کړي، دوی ته معاشات مقرر کړي، دوی سره مشورې وکړي په چارو کې او دوی ته تجربه څخه ګټه واخلي.
مننه. اوس مارج صاحب ستاسو نظر.
ګوره دا خلک کاملا تجربه لري په غلا او چورو فساد کې، دمه د واقعیت خبره ده. قحط رجال نه دلته په بهر کې او په ډیر مسلکي ژوند پاک اسان دي. که رښتیا طالبان غواړي له دوی مسلک نه، دوی له پوهې نه، پروفیسری نه، پروفیشنلي نه استفاده وکړي، کسان تسته نه دا بدنامې چیرې دلته راځي. او بل دا په سره درته وایم، بعضې ځینې چارواکي نه ځي، هغه لیږل کیږي، دوی لاس پوچې و نور ګاونډیانو ته، سیمې نور هیوادو ته، دښمن کسان دي. دا فشار چې په طالبانو د سي ائتلافي حکومت ته ده، کنه افغانستان کې مطلق ائتلافي حکومت، له سوډین ډېر ائتلافي حکومت، له ایران، له تاجکستان ډېر، که پاته له پاکستان ډېر ائتلافي حکومت ده. هلته خو یو کورنۍ یا یو قوم حکومتونه کوي، مدلته مطلق ائتلافي ماندی بانه ورته کې چمدا کسان راوي.
دلته هم په افغانستان کې هم یوازې د طالبانو حکومت دی، یعنی یو ډله ده.
کډاله د پنګستان کې یو ګوند اكيد مرمر چا تاک ورکې پم دا اوس مزبک او زازارا تاجک پنشره ټول په حکومت کې سره مرم پیدان کې خپل نه سنی اجازه نه بلوچ اجازه نه ترک اجازه نه
ولې په هر صورت دا د ډیر لوی بحث مسله ده. دا د پروګرام په وروستیو دقیقو کې یو خبر سره رالنډ کو.
بالکل، دا
فکر کوي چې طالبان به دوی ته د کسانو ته دندې ورکړي
کچېری اجازه ولري د کارت طالبان بیا بالکل ارڅ کولای شي. ما وخت مور د ډاکټر عبدالله څخه پاتې سپه د تعداد ورکړه، ځکه د مقامت مساله و
هلته پنجشیر کې ډېر لوی لوی سلایب ذخیرې پیسې چې په هغه باندې کرزه و اشرف غنی هغه وخت دوی ډراوه او هغه د 1900 جنرالان هم جوړوله هر څه په خپل سر هم کوله. دغه امریکا او غرب غوښتل چې دا به تصفیه سي دغه لپاره چې د مقابلین په ویره و چې مثلا که چیرې طالبان لاړ سي امریکا ووځي امریکا پلان درسته د جنه ووځي تړون لاسلیک د ویتنام مثلا نه سي چې جنوساید ونه سي کورنۍ جګړې ونه سي ملامت نه سي هغه وسلې اخیستو دپاره عبدالله دلته کېناوسته به کېنه ته به نه ووځي تضمین هغه یې ورکړل. دې لپاره چې پسته بیا ډېرې چیغې وله چې ماته اجازه نهسته اجازه نهسته د هندوستان ته بوته بېرته بېرته خپل ځای ته راغی هغه وسلې او هغه تصفیه کول د دغه دوی مطلب و چې نور دوی تهدید جوړ نه کړي یا د هغوی له وحد له خپل ډار نه چې هله طالب سره ډېر جنګونه کړي وو ډېرې جنایتونه کړي وو لنډغرانو دې له ډار نه خپل دوی مقامات ونه کړي هغه مسله یې حل کړله مقامات وسله ټول راټوله سوله بېرته پروژې چې اوس نه داعش جوړېږي او القاعدې جوړېږي او دا جوړېږي هغه نورې مسلې دي او همدې ته ما خلک مجبوري چې موږ ډلو ته ورسې ځکه جګړه په افغانستان کې بېثباتي په افغانستان کې هم د ګاونډیانو د نړیوالو په ګټه باندې ده. موږ چې ګورو موږ مشکل په دې کې دغه حالات ګم ده. طالبان یو اساسي قانون نه جوړي طالبان یو د هنجلکانو مکتبونه خوانځي نه پیل کوي
به هم لباس نه لري نه ځو مارج سبب بخي
یعنی مطلب دغه حالات چې ورته ګورو د څه ګونګ حالت کې موږ په دې باندې فکر کوو چې دا لوب پردې ده.
سیده مننه ډیره زیاته. فقط ورسته یو دقیقو کیو لمړی د زرمست صاحب نظر پوښتمه د خلک چې افغانستان ته ستنېږي دا پخوانی چارواکي څومره د دوی ژوند خوندې دی زرمست صاحب؟
موږ تاسو کو ګورو د طالبانو د ټولو لاغه پلس پاینټ چې د هغه بشپړ امنیت اوس په ټول افغانستان کې تقریبا هر ځای خوندې دی او سوپرې چې طالبان د دوی ژوند خوندې پاتې کول غواړي تر هغه پورې به دوی خوندې هیڅ تهدید ورته نشته. خو که چېرته د شمالي مقاومت وغواړي چې دلته یو مثلا وران کړي نو کولی شي کېدای شي چې د هغوی د خوا یا د داعش د خوا دلته یو تهدید موجود وي. خو بیا هم طالبان بشپړ واک لري او تر څو پورې چې دوی وغواړي چې دوی خوندې پاتې شي نو فکر کوم چې دوی په بشپړه توګه باندې خوندې دي.
دا ویره څومره شته چې د طالبانو خپل کسان به د پخوانی چارواکي په نخښه کړی؟
طالبان ته کوم ګورو دوی چې هر فکر کړی دا د غي بالکل یې په عمل کې پیدا کړی دا او طالبان په دې کې یو ډېر ریپوټیشن لري د خپل مشرانو وادي چې کړی دی هغه په عمل کې پیدا کړی دی. نو زه فکر کوم چې د بل هر حکومت څخه د طالبانو ضمانت ډیر قوی وي او چرغوی وغواړي چې یو چاته اسنو نتورک کې نو بالکل دا د باور وړ شي او په دې باندې نړیوال هم قناعت لري.
ډیر زیاته مننه. ورسته پښتنه بیا هم له معارض صاحب نه کومه بیا هم د همدې پخوانیو شخصیتونو یا پخوانیو چارواکو د امنیت په اړه ده. دوی لڅنه ډاډه دي یعنی فکر کوي چې طالبانو به دوی ته د دوی د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وي چې راغلل او افغانستان ته بیرته راستنه شول خپل کورونو ته؟
امنیت خو څنګه چې زرما صاحب ویلي په افغانستان کې بشپړ امنیت ته کومه ستونزه نشته او طالبان هم تقریبا د همدوز د کرزي او رشادالله په کورونو باندې طالبان پیره کوي یعنی هغوی خپله امنیت ساتي. دا که چیرې خدای نه خواسته په کومه سیاسي توطیه کې یا سیاسي موخو اهداف له خوانه لو دل اخوانه دی خاص مخه لپاره کچې لپاره کې د ترکیه یا بل بسغان ورڅ ترکیه هغه امنیت خدای ستاسو د دایښت نوم په ور کې یا مثلا د خپل دل نوم په ور کې یا د شخصي دښمنۍ نوم په ور کې دی خاص مخه لپاره هر حالت کې کېدل شي هر څوک کېدل شي اما په ټوله کې دوی ته څوک څه نه وای او بل په زمن کې دوی ستل دي بیا هم تاکید کوم چې دوی له نړیوال یا د خپل الله سپوس سره الله سپوس ورته کې دوی ضمانت او ګارانټي خصوصا د پاکستان اخوانه
مننه. او خبره به په دې سره راون غاړو او پایته به ورسو. مارج صاحب چې فکر کوي ستاسو په نظر د طالبانو خپل کسان د مخ کې مال کاغلی زرمست نه مو پختل د طالبانو د خپل کسانو نه څومره ویرشته چې لکه ځین نور په خوانی دولتي چارواکي چې په افغانستان کې پاتې وو او نو وتلی لکه غوی چې په نخښه کړل سرتيري مثلا په خوانی د پاوځ او د امنیتي ځواکونو قومندانان په نخښه کړل همدغه سی به دوی ته د خطر پیښ کړي کلان راته وایست
د ټیټو رتبه کسانو د لوړ رتبه کسانو یا مشهور کسانو دا فرق موجود ده. هغه ټیټ کسان په خوانی باندې تاسو کته طالبان مشران
په قطر کې امریکا او غرب نړیوالو سره ناست او د یو شخص په اسمن شخصیت روسیې ته چین ته د سفر نه کول. امامه امریکا هم د عسکر طالب ته په تورست په نوم باندې جنګ سره کو زندان ته اچو مړ کوي او لوبې وی روانې مثلا دا وایي. اما که چیرې داعش وغواړي چې مثلا طالب بدنام کړي او بل کس وغواړي طالبان بدنام کړي، دا وزن یې خپله طالب وایي دا پروسه نه خلک وډره کې چې رانسي یا نه پالیسي نه او دوی دا کار وکړي، هغه بیا سیاسي لوبې دي کېدای شي داسې قرباني شي دا کسان او بغیر له غنه څو غز نه ورته کې دا طالبان د شهرت دپاره د نیک نوم لپاره ښه دي چې دوی هلته راځي. اما وګورو چې دوی ته اوس څه ورکوي، څه امتیاز دنده ورکوي که نه ورکوي، چې ځکه نور خلک تشویق شي.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو 25 دقیقې بحثو په دې خبرونه کې زموږ میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین معارج او د بشري حقوقو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست له دواړو میلمنو نه مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واورید. د 25 دقیقې بل اونیز بحث پورې مو په خدای سپارم.